د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څانګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه و پیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبانو او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوی د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتوري تیر شو. احمد کرزی چې د خپل سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځای متحده ایالاتونو ته تللی دی. د دایکنډي په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته دې حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیږل شوي، خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 6مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل خای خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسیې ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوی دی. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تورونه لګولي دي چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د دې واکسین تطبیق ته څومره اړتیا شته؟
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
د امریکا یو پخوانی جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوهې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشلو سبب شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې نن د بایسکل نړیواله ورځ ده.
بایسیکل برکت و چیز باسواد اسلام اتا من ودبانی دسی استفاده کوله چې حیوانات لپاره کم واخه او شیانم چې بل په دغه بایسیکل باندې انتقالول.
په دوهم نیمای کې پر دې باس کو چې آیا په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند اغیز وکړي؟
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
دا بحث به په 15 دقیقې پروګرام کې واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه صاحب پشوی کوي. ورزو خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د 2014 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یو شمیر افغانان د دې کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبې په ورځ د جون میاشتې په 3 په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید
هر میاش زتم لرم چې ز بختل ماشمان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبرې هیڅ معنا نه لري. زه لمه د غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشمان واکسین کړی.
اینه می ګپار نه زنن او می اطفال خود واکسین کنن.
موږ په کور کې وراره لرو. هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او که پاتې سه موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یو واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهه نه لري، د دوی له لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډېره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډېره پوهه نه لري، هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو.
مسلکي بدنو هم معلومات داده میشه.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هم‌حاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په 1000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د دوه تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشل کېدو سبب شو. د متقاعد جنرال په یو مرکه کې ادعا کړې چې واشنگتن د دوحې د تړون په اړه په مذاکراتو کې تر ټولو لوی تیروتنې کړي، خو یو شمیر افغان شنونکي بیا وایي د خبرې ناوخته دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوحې تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د پاشل کېدو لامل سه. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره سوې ادا کړې چې واشنگتن له طالبانو سره د دوحې په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تېروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستانه د امریکا د وتلو طرح عملي او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تېروتنه دا وه چې دغه تړون یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوحې د سولې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو په خبره یې امریکا دا غوښتنه نه درلوده.
د دوحې تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوحې تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوحې تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوی او د ده دولت لیوی ترسره سوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوحې تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی
مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځې پریکړه کړې وای، او په زړورتیا او هوښیارۍ د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوی وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو ذاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نخې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکایو هوډ چقدر علاقه
دا چې فعلا امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده، کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانې نه ښکاري.
د دوحې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 9مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوحې تړون عملي کړی او په خبره یې د دې تړون لمخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د دې هوکړې لمخې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د پرځېدلي حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ټاکل سوی وای، خو په دې اړه خبرو نه یوازې دا چې نتیجه یې ورنکړه، بلکې جګړې لا پسې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبانو یو ځل بیا د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرایلو له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه لري د جمعې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحې له کابله وستایه چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي، اوس د توندلارې ډلې حماس مسؤلیت دی چې اوربند سلا وکړي. د یادول وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحې ته چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مدرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل، د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درې منیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغه ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکو حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چې چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقدامات سره ممکن کیدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسول لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ پر ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یو شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړي لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي. پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کی دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو پزړپوري راپور. نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي بایسکل یو ساده، ارزانه او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده چې په کارولو سره د ترانسپورت په وسیله د ګلخانه غازونو د تولید 95% مخه نیول کیږي. یو شمیر افغانان هم وایي چې دوی له کلونو راهیسې د بایسکل د کم لګښت له کبله دا وسیله کاروي.
نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بایسکل یوه ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یوه ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودې او دوامداره پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ګلخانهي غازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولای شي. د لیږد رالیږ د وسیلې څخه د ګلخانهي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږ د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وو کلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتک کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر ښه دی، هیڅ عوارض نه لري، ترمیم یې هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
بایسکل باندې خپل مطلب لوسته دی. بایسکل له برکته و چې زه باسواده شوم، اتا د کور ټول مشکلات اتا مونږ په بده باندې د شي استفاده کولای شي، د حیوانات لپاره کوم واښه او شیان هم شي بل دا مونږ په همدغه بایسکل باندې انتقالوله.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغېز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکی جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکی ولس کلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزورې کیږي. په خوابو کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به یې وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی، بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا له امله اخلي. خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمني څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونکی ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي
نوی تیورمی خیلی که انسان باید پونه که دری ورزی نیم ساعت تمرین وکری، خو که دا تمرین دا بایسکل پا وسیله تر سرشی دا سرطان مخنی ولیشی او زموک پا بدن که با دا سرطان گواه کم کری.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یوه ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
ستاسو له پیغامونو
خدا زادی رو جو کارپون کاوردم کو سلام من کوم ریاض کو چه من جو غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم نو خبر ادا دسی د ماشون ډیر وخت کی زندې دلی دي نو دلته مو تخپل خو یو داس مو د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي هغه کرزون را باندې پات دی او دوه هم داس مو د کومندانی دی لپاره یا یو تاک لپاره کوم کرزونه کړی دي نو دا ټول مو ته پیسې را باندې دي نو خلک مو ته اوس کرزن را کوي نو باید ماشونه والسی مو ځغ باید ورسی تر دوه پول شروع. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ثنا الله عثماني ما د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی يم. مشتخه پوردو کی مور وظیفه لرو په پنشیر کې. نو مشتخه ماشونه د پنځشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړله. مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده ودی چې بوجدي نه د تصفیه شوی. او بل څنګه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کړي، نو ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل. د نورو ارګانو مشونه مواله په خود داخله وزارت په کندهار کې نه دیواله په دې خاطر چې پر بنګو باندې رس پیدا نست. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشان نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشانه درکړه. هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اولا زادی رادیو کارکون که ادوم حوردنو که سلامون احترامات ولنی کن پا دیهده چی جول روغ وست سه جمان پسان ولری مد اسلامی مارا دلورپو چار صداحی لغستان ده چی در وزگان ویلا در گزا پولسوالی در چار دخاک منامه یو سیمه ده چی دل تا هیچ چبکشتون نلری. مرد کلون کلون رحیس پا ورز ورز مزل کهو بیاد در تلیپون صحیح تزو نو هیل میداده چیز مرد پاره یه حشه سوحالات برابر که منان خیرون نسوس که میدانه شرک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخوس ولے چا خبر کوم منگل تک سری وزا ډیر خراب ده لیلور پورې رو چروق چا هیلا ده زمانانو د زمانانو ته د کار زمینه برابر کی تر سو په کارونه کې بوخت او مصروف شي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د شپې 9:13 شوې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې بس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژ جندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. لدې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 71 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په میرلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په میرلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی. د دایکنډي ولایت په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته د حشرې غنمو شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیگل شوی دی خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قومندانانو څخه و نن د ټاکلې مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د می په 3مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د الیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رای واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوي دي. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تور لګولی چې د زاپوریژا اټومي تاسیساتو ته یې د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاسوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو تعقیب وکړي موضوع چې هرو
چارواکو پرون یک شنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د مانهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یک شنبه په ورځ د ټپونو له امله ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه په نمړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یوه قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکي سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشال شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوو ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه نیکیلې. لا اوس وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته یې غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دی لاس پور کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګان او مثلا برنامه موجوده.
پیخه د جمعې پر ورځ باندې شوې ده، له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په گزارونو ول شوې او ټپیو پرختون کې ساور کړ، له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیخه بیا هم تعقیبوي؟
دا تعقیبوي خو دلته عمومي ذهنیت اغزی نده چه دستی چه منگا فکر کو جرمنی پا مجموع که اروپا اوس پا دی فکر بانده نده چه دی او کس پا اکسل عمل بانده دوی طول اغا ماجر تا تاوان رسی یا اغا او زوروی کمچه پا اروپا کی دی یا کمچه نیمی راخلی دی. البته دا یا اوشدار ده پا اصطلاح چه دوی یعنی اغشی الارچی او تصمیم نیستی چیز اغا ماجر که دوم را زیاد را روان دیم رازی دوی کم کسان دی در سرقان فکر خواندن دی.
خو اتمر فکر نکوی چه کچه ری پا سیاست بنده مستقیم ووس اغیزو نکری، خو هغه ملت پال گندونه یا خی افراطی گندونه چه معمولا دوی ده بحرانیانو یا ده بحرانی ادباو زد دی او واری چه باید دوی را نشی او اروپا پر طوله که باید سخت بندیزونه پریو لگوی، ممکن ده هغو دلو ملاتر زیاد کری زکه چه که دغسی فکر رمسته که خلک هم یو دول ده مهاجرینو پا وران ده دوی کرکم پا یو دول بند زیادی گی او دیر گرهش ممکن هم دغو گندونو تا دوی وکری.
یقینن هم دغسیم ده گوری یعنی زبا عدف داده چه زبایم چه یعنی اوس دیر وقتی ده چه اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکی په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسیګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن ده چې دوی مهاجر منی. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دی، ایرانیان شته دی، ترکان شته دی، هندي شته دی، پاکستانی شته ډیری دی. یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډېر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر، تاسو هم د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته ښایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی نوري صاحب تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته، او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. مخکې دې چې ستاسو جواب درکړم، که اجازه راکړي د حقوقي لحاظه کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پیښه باندې زه د یو افغان مهاجر په توګه، چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خواشینه یم. افغانان په ډیرو جنایي او نورو سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو هیوادو کې ډیر ښه نوم لري، او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملی دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو هیوادو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیس وګوري چې د ځوان چې دا حمله کړې ده د څه تکلیف درلودی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خواشینی کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې، تاسو به خبرې چې په فرانسه کې یو مشوران د درې افغانان ووژل شول، او دا ستونزې یوازې دا نه دي چې مقابل ورکې دي. خو د تاسو د پوښتنې پاکله باید ووایم، لکه څنګه چې مخکې استاد هم یادوري وکړله، دا په ټولنه کې داسې پیښې ډېرې کیږي. نو که څه هم دلته د اروپایي ټولنې د اتحادیې ټول ټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي، ښي اړخه ګوندونه به له دې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پوهېږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې د
علت بلې سیویلین سره ولاکسل هلته څه ډول انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي؟
ګورې، رسنۍ خپل هغه کوم خبرونه چې دي خپروي، خو سویډن دا څو کاله کېږي چې داسې پارټۍ په واک کې ده چې هغوی د ماجرو سره ښې خبر خود نه کوي، په واضح ډول ماجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستي دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کېږي. خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو له خوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی و، نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی یوازې دومره ویل شوي چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. دې سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلرونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلي وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره ایا دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل، دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري. ډیر د جرمني پولیس ډیر دقیق هغه کوي، تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره په ارتباط کې چې څوک او د دې د رواني لحاظه د دې د ارتباطاتو له لحاظه دا ډیر دقیق هغه کېږي، ارزیابي کېږي. او پس لاغه نه دوی به په یوه نتیجې سره رسیږي چې د دې عمل څه شی و. او زما خپله یو فکر دی چې دلته موږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن یا کیدای شي عکس العملي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډېر مهم دی چې که دا شبکیي کیسه یې، یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره، د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی دزان نخی چه اسلام که حتی در اسلامی و دین یا مسلمانان دیره دویسر موافق میدی. نو بلا خبر داده چه که درس شبکهی یا برنامه دا بیا دی دوی دی پارا دی تشویش وار خبر داده
چه معلوم که مخله دې چې سړی تراشم غوښتل مې چې پوښم چې په جرمني کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي. تقریبا درې مډله افغانان دي له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو یعنی اول سوریایان له ترکانو وروسته درې مډله افغانان دي چې وایي له څه کم 45,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت ته هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخه نیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لویې لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزې هم اروپا ته راغلي من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې دی. تاسو که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او افغانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسی کړ او ځان مطمئن که فصل درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنی داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نشي کولای چې تاسو مثلا 45,000 کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پناهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي. یقینا چې دا شته دی خو دې سکریننګ کوي. دې سکریننګ هم ډېر جدي دی او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه ماجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیره ماجر عربي هیوادونه نه دي. بیا ترکان دي درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه. تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پېښې انګېزه نه ده معلومه. خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوی و چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي او که به بیا هم سیاستوالو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو په ډنمارک کې وسوځول شو دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو. فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کی.
دا حکومتونه ډیر قوي مستقی خلق په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، داسې سیاستوالو لري، ماجنو په اداره کې. موږ پیګو چې دا ځوان دا کار درست نه ده کړی، او د کله چې یو چا په دین هم خبرې څوک کوي، عمله کې باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید د قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان تداوی کړی دی. کاردي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه تبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر انټرسپ سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړې دي، ترخې تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه پیښه ترسره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډله ییزه توګه. یعنی دغه تجربه شوې ده.
هیڅ کلم داسې نه کوي. دلته حکومت یعنی اداره د خلکو په لاس کې واقعي دیموکراسي ده. دا عمل یو چای ځکه دا کېدای شي چې قصدي کېدای شي همدې کېدای شي چې پرشم لري، نو دوی دا یو هوټ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانين را اضافه کړي او اضافه کول نو چې دا ډیر لوړ به وي. تمام میږي قانون تغییر دل وخت اړتیا لري، او لبل خو دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرون د کول دي، ماجرون لپاره د قوانين ورته کول دي، جبه ورته کول، وګوي ته شرایط ژوند نور خدل. دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستی شي، انټیګریشن راوستی شي. اما دا څه نه کوي چې یو ماجر یو خراب کار وکړي ټولو ته به قوانین یا قانون ګوټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري. خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو او هیوادونو ادباخ کې لوی ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلې وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی او مثلا افغان او اصل او یا مثلا دا. ولی په ځینو نور مواردو کې به لیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي. علت څه دی؟
خو طبیعي ده، اوس تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي، ژبني، تاریخي دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کېږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه. یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغو کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې هم دغسې یو شی موجود.
بله مننه کراشو. اتمر صاحب، دا بحث راونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله، زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بلې مننه اتمر صاحب اندر څه تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو لاند مهرباني
واځي خبر ده چې تاثیرات لري خو قوانين نشي بدلای دي خپل قوانين هم لري او زباول لرم چې د افغانانو پاکه او جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیل بولي نو دومره زیات تاثیرات مونږ لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویل باور لرم چې دا موضوع به لور روښانه په ټولنه کې داسې پیښې جنایي او نورې ډېرې زیاتې کېږي دا به دې په اړه چې ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب کړی کی
کور ودان مننه د سیاسي عوامو ته چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه د برلین په پونتن کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201